د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مو زه احمد ترکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کو. په دې ساعت خبرونه کې به د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش د بهیر پر پایل او د منځني ختیځ پر روان کړکیچ سربېره د ګڼ شمېر نورو موضوعاتو په اړه راپور خبر کړو. په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خپرو، خو په پیل کې په موکړی خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړنګ کې د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه خوشینی څرګنده کړي او د جګړې د بندېدو غوښتنه یې کړې، او اوکراین وایي د ماليزیا د هوایي شرکت د نسکورې شوې الوتکې په اړه د څېړنې چارې به نړیوالو کارپوهانو ته وسپاري. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې اوریدای شي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ابراهیم سپای وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ختیځونو ولایتونو ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو د رایو صندوقونه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر انتقال شي. د هلمند چارواکي وایي نن د ولایت په لشکرګا ولسوالۍ کې د یو انتحاري حملې له امله 15 پولیس او عام خلک ټپیان شوي دي، او لسګونه افغان محصلینو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د ملکي کسانو د وژنې په غبرګون له ملي شورا نه وغوښتل چې په اجراوي قوا فشار راوړي تر څو دا ډول پیښو عاملین مجازات کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو نږدې 50% صندوقونه مرکز ته انتقال شوی دي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل، په مجموعي توګه تر اوسه 9400 بیا د رایو صندوقونه د تفتیش لپاره آماده شوی. نور ویل چې تر اوسه د سباندی 4500 محالاتو رایې تفتیش شوی دي. د دوهم پړاو د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو د رایو پانو د سل په سلو شمیرنه 13/5 پیل شوی ده. دغه پروسه پرون د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو لړ ستونزو له امله درېدلې و، خو د غرمې وروسته بیرته دغه پروسه پیل شوه. لاسګونه افغان محصلینو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د ملکی کسانو د ورژنې په غبرګون کې د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. د دې مظاهره کوونکو د ملي شورا نه وغوښتل چې په اجرایه قوه فشار راوړي تر څو د دا ډول پیښو عاملین مجازات کړي. دوی ویل د افغانانو وژنه ته باید د پای ټکی کېښودل شي. دوی همدارس د جنگ د خکیلو غاړو وغوښتل چې د ملکی کسانو ژوند ته احترام وکړي. تیراسي شنبې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د یو موټر بم چاودنې له امله له سلو زیات کسان مړه او ټپیان شول. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نن د یوې انتحاري حملې له امله یو پولیس ووژل شو او 15 پولیس او ملکیان ټپیان شول. د هلمند والی وایان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل دغه حمله په داسې وخت کې شوې چې د هلمند امنی قومندانۍ امنیتي کاروان د سنگین ولسوالۍ ته د یو لړ تصفیوي عملیاتو لپاره روان و. تر دې دمه کومې مخالفي وسله والې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. او روسي خبرم دا چې د هرات ولایت په شیندن ولسوالۍ کې د نامنۍ او د طالبانو د غواخونو لامل د نجونو ټول خوانځي د پوهنې ریاست له خوا تړل شوې دي. د هرات د پوهنې رئیس بصیر احمد اروین طاهری ازادي رادیو ته ویل دغه تصمیم روسي له حقې ونیول شو چې د نامعلوم وسلوالو له خوا د نجونو په یو خوانځي وسلواله بریدو شو. خغلی اروین زیاته کړه تر دې دمه د نجونو نه خوانځي غیر فعال دي، او دوی هڅه کوي د سیمې د قومي سپینګرو په همکارۍ د اوړي د رخصتیو د پای ته رسیدو سره سم یې بیرته فعال کړي. د راپورونو مخې نه معلوم وسلوالو د شیندن په ولسوالۍ کې شب نامی خبرې کړي، او نجونو ته یې ګواښ کړی چې خوانځي ته دې نسی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه جناقه الکوزي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تړنګ کې د مرګ ژوبلې په زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه او د جګړې د بندېدو غږ یې وکړ. امنیت شورا پرون وروسته له هغې غونډه وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په غزې تړنګ کې د اسرایلو په ډزو کې د زیات شمېر فلسطینیانو وژنه بېرحمانه عمل وباله. بان کی مون قطر ته رسیدو پر مهال دغه راز دغه جګړې چې له دوه اونیو راهیسې روانه ده د سمدستي بندېدو غږ وکړ. په جګړه کې تر اوسه له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د یکشنبې د ورځې جګړه تر ټولو خونړۍ وه چې له 100 زیات فلسطینیان او 15 اسرایلي عسکر پکې وژل شول. تما ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قاهرې ته لاړ شي او د بحران په اړه له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر د حماس ډلې دا ادعا رد کړه چې وایي یو اسرائیلي عسکري یرغمل کړی دی. اوکراین وایي دوی به د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په اړه د څېړنې چارې نړیوالو کارپوهانو ته وسپاري او وړاندیز یې وکړ چې هالنډ باید د دغې عملی مشري وکړي. د اوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک دغه راز نن په کیف کې وویل حکومتي چارواکي به لویدیځو دوستانو ته اجازه ورکړي چې د جولای د 12مې پیښې څېړنې پر مخ بوزي. یاتسینوک وویل په الوتکه کې د 298 وژل شوو کسانو 202 مړي راایستل شوي دي. د هلمند د هالند څېړونکي د توریز خارګوډي ته نږدې د ټرین په یخچالونو کې مړي ګوري. په الوتکه کې د هالند 192 اتباع وژل شوي دي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل پوره باور لري چې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه د هغه توغندي په واسطه غورځول شوې چې د بوک M1 سیستم څخه ویشتل شوی دی. د ویل روسي او پوتین څخه د نورو معلوماتو توقع نه لري. هر څه کافي روښانه دي. لبلې خوا د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په یو شمېر خلکو چې نومونه یاد نه کړل انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې له غورځېدو څخه ناوړه ګټه اخلي. پوتین نن په مسکو کې ویل روسیه په خپل ټول وس او توان زیار باسي چې نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړي چې د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورشي. د روسي جمهور رئیس ویل موږ په پوره باور ویلی شو که چیرې د اوکراین په ختیځ کې د جون په 28مه جګړه بیرته نه وای پیل شوې دا غمیزه به نه وای پېښه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یکشنبې په ورځ ویل روسیا د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکو ته وسلې او روزنه ورکوي. او وروسته خبر دا چې د بغداد په جنوب شیا گاوند کې د یکشنبې په ورځ 9 کسان ووژل شول. پولیس وایي د هوان یوه ګولۍ د شیاګانو مذهبي ځای حسینیه ته څیرمه لګېدلې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا ګولۍ چا ویشتلې. پولیس او روغتیایي چارواکي وایي د بغداد په لویدیځ ابو غریب سیمه کې د سړک د غاړې دوه بمي چاودنو کې 15 تنه رضاکار شیعه جنګیالي وژل شوي دي. پرون په بغداد کې یوه بله خونړۍ ورځ وه چې په بمي چاودنو کې لږ تر لږه 28 کسان چې اکثر شیعګان و وژل شوي دي. د دې چاودنو مسؤلیت د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالو منلی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو دي. په هلمند کې نن یوې 14 ګڼ شمیر پولیس ټپیان کړل او په کابل کې بیا لسګونه محصلینو په اعتراضي مظاهره کې د ملکي وګړو د وژنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په نورو راپورونو کې و باورئ چې د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي د موټرو په نمبر پلیټونو کې له 9 عدد سره حساسیت د ترافیکو اوایت کم کړی دي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې بعد د ځوانو مرستندوی رضاکارانو له هڅو خبر شي.
زه د یو داسې کورنۍ سره مخ شوم چې هغوی ما ته قسم واخیستی چې د روژې د اولې نیټې څخه بیا د روژې تر دغه 10 ورځې پر زموږ کور کې دیګ نه دی باندې سوی.
ځوان فکر د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږه غلا ازادۍ رادیو او ری پاموکړې د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو دي. د دې کمیسیون وایاند نور محمد نون نور وبخینن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دوی د کارکونکو لخوا د تفتیش پیل شوی بهیر هم په ښه ډول پر مخ روان دی. اسد الله لودین دا خبری کانفرنس تعقیب کړی او همداوس د کابل استودیو نه په دې اړه معلومات راکوي. لودین صاحب
ډیره مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د رای ورکونې 9,408 صندوقونه تفتیش ته چمتو کړي چې دا د ټولو رایو نږدې 50% جوړوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د تفتیش بهیر اوس یو څه ټکنۍ په مخ ځي، خو زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به تفتیش ګړندی شي. نور ویل کې چیرې نړیوال څارونکو او نور اړوند اورګانونو له دوی سره مرسته وکړي، آیا هم د کاندیدانو څارونکو او کومه ستونزه د تفتیش په بهیر کې رامنځته نشي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به دوی وکړای شي چې د ورځې حتی زر صندوقونه هم تفتیش کړای شي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي نور لنډې خبرې واورو.
کمیسیون مستقل انتخابات از ظرفیت خوب برخوردار است و همچنان از امکانات خوبه، با شرطی که از طرف نهادهایی که در پروسه دخیل هستند نمایندهشان بیشتر شود. کمیسیون مستقل انتخابات در نظر داره که امروز در حدود 100 تیم عملا روند پیش ببره در دو شفت، سرعت عمل هم سریعتر شود تا امو مدت زمانی که در نظر گرفته شده روند تکمیل شود.
باید وویل شي چې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بهیر 13 پنځشنبه په رسمي توګه پیل شو، خو د شنبه په ورځ مازدیګر د دواړو کاندیدانو د څارونکو ترمنځ ځینې اختلافات راپورته شول. دغو اختلافاتو له امله د نږدې یو ورځې لپاره دغه بهیر وځنډیده او د یک شنبه په دوو بجو یعنی پرون په دوو بجو بیرته دغه بهیر پیل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه یې نږدې 4500 صندوقونه تفتیش کړي دي. پخوا یو ستونزه دا وته کل سیب چې کمیسیون ویل چې دوی ته نړیوال څارونکي نه دي را رسېدلي، نو همدا لامل دی چې د تفتیش دغه پیل شوی بهیر یو څه ټکنی پر مخ ځي. خو نن ښاغلي نور ویل چې دا مهال 1325 نړیوال او کورني څارونکي د تفتیش بهیر څاري، او ویل چې له څو ورځې وروسته به د تفتیش بهیر ګړندای شي او هغه درې اونۍ وخت چې ورته ټاکل شوی د ډاټ سرګن کړ چې په همدې درې اونۍ کې به د ټولو رایو تفتیش وشي او د انتخاباتو نتیجه به له خلکو سره شریک شي. دا و د ښاغلي نور د خبری کانفرنس لاند جزئیات که تاسو کوم پوښتنه لرئ مهرباني.
بله، فقط مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ یو ورسته پوښتنه لودین صاحب، ټول معلومات تاسو ورکړل خو په داسې حال کې چې یو زیات شمیر بهرنی څارونکي کابل ته رسیدلی دي، په کابل کې باید امنیتي تدابیر هم د دوی لپاره خاص نیول شوی وي. د دوی د امنیتي تدابیرو په اړه چارواکو څه ونه ویل دي کمیسیون چارواکو؟
نه خیر، تر اوسه په مستقیمه توګه د دوی نړیوالو څارونکو د امنیتي وضعیت په یاد امنیت ساتنې په اړه باندې د کمیسیون چارواکو څه ونه ویل. خو له دې وړاندې امنیتی چارواکو په ځانګړې توګه د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنی قمندانې دوی ډاډ ورکړی چې په کابل کې هیڅ ډول ستونزه نشته، فقط ځینې بریدونه چې کېږي یا ځینې حملې چې کېږي هغه هم په ډېر لوړ سطح پلان شوی وي چې دوی مخه نیسي. دوی ویل چې د منظمو حملو مخه نیوي چې په کابل کې، او د انتخابات خپلواک کمیسیون هم ویلي چې هر څارونکي چې غواړي نړیوال څارونکي هم کورنۍ څارونکي د هغو دروازې ورته خلاصې دي، او خپله د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله جدي شوي دي. پخوا به چې کله کمیسیون ته تللی نو ډېر په اسانه توګه تګ راتګ ورته کېده، اوس څو ځایه تلاشي کېږي کسان، او د پولیسو شمېر او د انتخاباتو د کمیسیون د ساتونکو شمېر هم د پخوا په پرتله زیات شوی دی. داسې ښکاري چې خپل کمیسیون هم تدابیر جدي کړی دی امنیتي، او هیڅ داسې اندېښنې تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې ممکن څارونکو ته امنیتي ستونزې پیدا شي.
ډېر زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان نور محمد نور له نننې مطبوعاتي کانفرنس له څرګندونو څخه راپور راکو. ښاغلي نور، نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دوی د کارکونکو لخوا د رایه ورکونې نږدې 50% صندوقونه تفتیش او بیا شمیرنې ته چمتو شوي دي، او د تفتیش پیل شوی بهیر هم په ښه توګه پر مخ روان دی. د کابل چاپ ورځپانو هم نن زیات شمیر مطالب عمدتاً د افغانستان د انتخاباتو د وروستي کړکیچ له حل وروسته پر اړوندو موضوعاتو مطالب خپاره کړي دي. قسیم سولمل د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کړې په ګډه به واورو.
د کابل چاپ ورځپانو د نن ورځې په ګڼو کې تر ډیره د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش پر بیا پیلېدو، او د ولسمشر حامد کرزي په اړه د یو پخواني امریکایي پوځي قمندان د څرګندونو په اړه مطالب لیکلي دي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې د رای تفتیش او د نورو ناندریو ویرې تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه په خپله مقاله کې لیکي، کله چې د انتخاباتو دویم پړاو د ګواښونو او ناندریو پر لور لاړی، نو دواړو انتخاباتي ټیمونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب داسې موافقې ته ورسېدل چې لا هم ټول جزئیات ملت ته نه دی روښانه. ورسپارنې په خپل مقاله کې د څه کم یوې ورځې لپاره د رای د بیا شمیرنې د بهیر درېدو ته اشاره کوي او وایي چې دواړه لورې پرته له دې چې د راپورته سوي ستونزې اړخونه وڅېړي دا بهیرې ودروي. ورسپارنه زیاتوي چې د رایو نتایج قصدن ورځ تر بلې ځنډیږي او دغه کار افغانستان نور هم له ستونزو سره مخ کوي. محور خپلواکي ورسپارنې هم په خپل سرمقاله کې ورته مطلب لیکلی او زیاتوي چې د رای شمیرنې د بهیر د بیا ځنډیدو امکان ځکه شته چې ناکام کاندید په خپله ټوله هڅه لګیا دی چې په دې پروسه کې جنجال رامنځته کړي. ورسپارنه د رایو د بیا شمیرنې په بهیر کې د ځنډ د هڅو د لامل په توګه د نیم په نیمه ائتلافي حکومت د جوړېدو هڅو ته اشاره کوي. ویسه خپلواکي ورسپارنې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر حامد کرزي په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني قومندان جنرال جان آلن خبرې نقل کړي. ورسپارنه د ښاغلي آلن خبرې دا ډول نقلوي چې وایي د افغانستان د قومونو په اړه د ولسمشر حامد کرزي شناخت ډېر ژور وو او په خواشینۍ سره چې موږ دا مثبته ځانګړنه نه درلوده. دغه ورسپارنه د جنرال آلن د خبرو په دوام لیکي چې ولسمشر کرزي د ډېرو پیچلو ستونزو د حلولو لپاره له داسې یو اړخ اقدام کاوه چې موږ به یې په اړه فکر نه کوی او وروسته به بیا کرزی برحق ثابت سو. محور ورسپارنې هم د افغان ولسمشر په حق د تر عنوان لاندې په لومړي مخ کې یو مطلب لیکلی او پکې د ولسمشر حامد کرزي په اړه د جنرال جان آلن نظر راخیستی دی. ورسپارنه د مطلب په دوام د دې لوړ پوړي امریکایي خبرې داسې نقلوي چې وایي امریکا په افغان جګړه کې په غلطۍ سره ښکېله ده، حال دا چې ولسمشر تر موږ او زموږ کردار ښه درک کړی.
سمغاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو مخکې می یادونه وکړه چې په کابل کې نن یو شمیر محصلینو د ملکی وګړو د وژنې په اعتراض کې مظاهره کړي. د موضوع ته هم ورزو خو له هغه مخکې په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او په لشکرګاه کې د نننې ځان وژونکو حمله په اړه معلومات راکوي. دای صاحب
بله تکال تاسو ولک څنګه تاسو ول دولس بجو ته نږدې څنګه دین په پولیسو هغه کاروان چې د هلمند امنیت کمانډان هم سره ملګری وو د حرکت پال کې چې د پولیسو د ټریننګ مرکز د لشکرګاه ښار په څخه په 2 کیلومتر لري د کورلا په واسطه د موټر بم حمله ته وشول او د هلمند والي د ویاند په خبره چې په دغه حمله کې 15 تنه د پولیسو او ملکي کسانو ټپیان دي، یو پولیس او یو ملکي کس وژل شوی. البته د ایمرجنسي ډاکټران وایي چې په دې ټپیانو کې 11 تنه پولیس دي او اته چې دي هغه ملکي دي چې د ملکیانو کې ماشومان او سوځېدل هم شامل دي.
ډیره زیاته مننه کوم الیاس دایی. قدرمن اوریدونکو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال و چې د نننې ځان وژونکو حمله په اړه معلومات راکول. په لشکرګاه کې نننې حمله 15 پولیس ټپیان کړي دي او یو پولیس او یو ملکی وګړی پکې وژل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
سمګاګله ازادي راډیو اوري. مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې نن لاسګونه محصلینو په یو اعتراضي مظاهره کې د ملکی وګړو د وژنې د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د وژنې په وړاندې اعتراضونه مخصوصا وروسته له هغه زیات شول چې د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې نږدې 100 کسان د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې په ځانوژن کې موټر بم چودنه کې ووژل شو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران همدا شپه په مستقیم ارتباط د کابل استودیو را سره دی.
دغه لسګونه محصلین مظاهرچیان د دوشنبه په ورځ دلته د ملي شورا د ودانۍ ترڅنګ راټول شوي وو چې په هیواد کې د ملکی کسانو وژنه وغندي او عاملینو ته له حکومت د سخت جزا غوښتنه وکړي. مظاهرچیانو په خپلو شهرونو کې د جنگ لټولو خواو او د بمی چاودنو له عاملینو وغوښتل چې د ملکی کسانو وژنه بس کړي او ټولو خواو باید د پایداره سولې لپاره کار وکړي. لاریون کونکو د لاریون په پای کې او پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو لخوا ورته ژمنه ورکړل شوه چې د دوی غږ به تر ولسی جرګې ورسوي.
ما از تمام جناهای درگیر تقاضا میکنیم
دوی مونږ د ټولو خواو څخه غواړو چې د ملکی افرادو لوجلو هر څومره چې ضروري ډډه وکړي. د پارلمان څخه زمونږ جدي غوښتنه ده چې په اجرایي قوه فشار راوړي چې د تروریستي حملو عاملین او د ماشومانو، ښځو او بیګنا سړیو قاتلین ونیسي او ورته جزا ورکړي. په ورته وخت کې د لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې د پکتیکا د تیرې اونۍ خونړۍ پیښه هم وغندله او له هیوادوالو یې وغوښتل چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د خونړۍ پیښې د وارثینو او ټپیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پکتیکا، هلمند، قندهار او ځینو نورو ولایتونو کې لسګونه ملکي وګړي د سړک غاړې او د موټر د بم چاودنو له امله ووژل شول او ډېر نور لا هم په روغتونونو کې د مرګ او ژوند ترمنځ شپې تېروي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړو د محصلینو سره په لاریون کې برخه واخیسته او دوی ته ژمنه ورکړه چې د اجراتو په اړه به د دوی غوښتنې تر ولسي جرګې ورسوي. د دې جرګې یو غړي فاطمه عزیز واقعا د دوی غږ د اوریدلو وړ ده او باید واوریدل شي او د افغانستان حکومت، پارلمان او د افغانستان ټول خلک باید یو بل ته لاس ورکړي او د هغې ظلم په وړاندې چې نن د افغانانو په وړاندې کیږي ودرېږي. او دا خبره زه ولسي جرګې ته هم وړاندې کوم. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په هیواد کې امنیتي پیښې ډېرې شوي چې د ملکي تلفاتو په ډېرو امنیتي پیښو کومې غاړې پړه نه ده منلې، خو د کابل په هوایي ډګر او یو شمېر نورو دولتي تاسیساتو بریدونه بیا د دولت مخالفې وسلوالې ډلې طالبانو منلې دي. خو افغان حکومت بیا تل ویلي چې دا ډول پیښې د حقاني شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتو په مرسته سرته رسیږي. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو مرګ ژوبله نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې د ډیورن له کرښې هاخوا په قبایلي سیمو کې هم یوه لنجمنه موضوع شوې ده. د پاکستان پوځ وایي چې په وروستیو هوایي بریدونو کې 28 تنه افراطي وسلوال وژلي دي. البته دا عملیات د پاکستان په نارامو قبایلي سیمو کې ترسره شوي، خو په تیرو څو ورځو عملیاتو کې څرګنده شوه چې ملکي وګړو ته هم سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
د پاکستان د پوځ لخوا په یو خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی دي چې د شوال په سیمه کې پوځي عملیات تر سره کړل چې پکښې 28 وسلوال وژل سوی دي. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې ډېره زیاته بمباري سوې ده. رویټرز خبري اژانس وایي دا بمباري د هغو عملیاتو برخه وه چې تیره میاشت پیل شول. د پاکستاني پوځ په وینا د دې عملیاتو مخه د طالبانو د خوندي ځایونو ځپل وه. د پاکستان پوز د دې سیمې ټول وګړو ته حکم کړی دی چې سیمه دې پرېږدي، خو ځینې کورنۍ اوس هم هلته پاتې دي ځکه چې یا د مالي ستونزو له کبله نسو کولای چې نورو ځایونو ته ولاړ سي، یا یې په کورونو کې ناجوړه خپلوان درلودل او یا یې داسې فکر کاوه چې د دوی سیمه به نه په نقشه کیږي. ځایي خلک وایي چې ډېر شمېر وسلوال د عملیاتو له پیلېدو مخکې له سیمې ووتل. بې ځایه سوي خلک غواړي چې په چټکۍ سره بېرته خپلو کورو ته ولاړ سي. د تاخیلو د سیمې یوه بې کوره سوي وګړي ګل رمضان د ازادي راډیو مشال
چې کوم مشکوم ولا پته شوی دی، یداکتی یا دوسلی دی، رازماک تی ګړیوم دی، د تخیل تحصیل دی، د خلک په انتهایی مشکلات شې دي. د حکومت د میرزا مطالبهادو چې یا دغه خلک تلیار ورکه چې د روزي هجرات تر وکو، یا د دې چې کومه د معاشي قتل ما کوي، یا د دې پر لیارې کولاو کوي چې په زدانه تور بندې د خپل مریضون او خپل ضرورت چې کومه د پیراکو.
د رویټرز خبري اژانس په وینا ځایي خلک وایي چې په دې بمباری کې د جمعې په ورځ 9 شپږ کوچنیان او 2 سړي وژل سوي دي. امریکا پر پاکستان له پخوا ټینګار کاوه چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د طالبانو خوندي ځایونه له منځه یوسي. طالبان او نور وسلوال له شمالي وزیرستان څخه په کار اخیستلو په افغانستان کې حمله کوي. د پاکستان پوځ وایي په سلګونو وسلوال یې وژلي دي، خو دا شمېره خپلواکې سرچینې نسي تاییدولی ځکه چې دا سیمه د خبریالانو پر مخ تړل سوې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له مصري چارواکو سره د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روان تشدد د درېدو په مقصد د خبرو لپاره نن قاهرې ته ورسید. د امریکا ولسمشر بیا پر اسرایلو او فلسطینیانو غږ کړی چې سمدستي اور بند وکړي. رضوان مراد د منځني ختیځ د روانو حالاتو په اړه د لویدیځو خبري اژانسونو په استناد د راپور برابر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قاهره کې دی او له مصري او د یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس وی جان کیری به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه وکړي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي هڅه کوي چې د دواړو لورو د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس تیره ورځ د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې وکړې او دواړو خواو ته یې د اوختو ځاني تاوان په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. باراک اوباما پر اسرائیلي سیمو د حماس راکټي بریدونه وغندل او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل له ځان څخه د دفاع حق لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې تر کومې پورې د دوی اهداف نوي ترلاسه شوي پر غزه به پوځي عملیات دوام ولري.
اسرائیل لا بخره لیکنس لمارخه ازوت اخ مارجا شنخپتا علينا نبتصا اوتا
دوی اسرائیل دا عملیات نه انتخاب کړي خو کوم شی وی را پدی خو چې پر مونږ تحمل شوی مونږ به تر سوچ د نتیجې تر لاس نه کړو تر هغه دوام ورکړو. د اسرائیل د خلکو لپاره اوږد مهاله آرامي او په غزه کې د حماس او نورو تروریستي شبکو زپل دا عملیات به تر هغه پورې چې اړتیا وي دوام ولري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویلي د فلسطینیانو د قتل عام د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ناکامي دا معنا نه لري چې دا شورا خپل مسؤلیت پرېږدي. نوموړي د امنیت پر شورا غږ وکړ چې پر غزې د اسرائیل د بریدونو په اړه بله عاجله غونډه هم وکړي. د راپورونو له مخې یوازې د یک شنبې په ورځ د اسرائیل په حملو کې شاوخوا سل فلسطینیان وژل شوي دي. دغه راز د فلسطینیانو په بریدونو کې بیا 14 اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. فرانس پریس خبری اژانس وی پر غزې ترړه د اسرائیل د هوایی سمندري او مزکنیو بریدونو په نتیجه کې تر اوسه پورې له 500 زیات فلسطینیان چې زیاتره ملکی وګړي دي وشل شوی دي. اخوا بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه باندې د اسرائیل د یک شنبه ورځې بریدونه په سخت ټکو غندلې دي. بان کیمون پر اسرائیل غږ کړی چې د ملکی فلسطینیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه واخلي. اسرائیل باید تر آخري حده لزغم کار واخلي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. لبل خو د ترکیه صدر اعظم پر غزې د بریدونو له عمله پر اسرائیل سخت انتقادونه کړي او د اسرائیل د پارلمان سخت دریځ غړي تورن کړي چې هټلر ته ورته ذهنیت لري. رجب طیب اردوغان 13 ورځ په انقره کې خپل خبرو کې ویل پر غزې د اسرائیل بریدونه د یو تروریستي دولت اعمال دي. اردوغان ویل په فلسطین کې یوازې کوچنیان نه مړ کیږي بلکې دغلته انسانیت او نړیوال عدالت هم وشل کیږي. د ترکیه او اسرائیل ترمنځ یو محل متحدانو اړیکې پر غزې تراړه د اسرائیل د 2000 او 2009 کال د جګړو راهیسې کړکېچنې شوې دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي د ځینو خلکو لخوا موټرو ته د 9 نمبر پلیټ د نه اخیستو له کبله د دوی عواید کم شوي دي. د کابل د ترافیکو مدیر وایي ځینې کسان غواړي د خپلو ګټو په خاطر ځینې موټر لرونکي د 9 نمبر پلیټ له اخیستو منع کړي. د رسنیو، دینی عالمانو او خلکو غوښتل چې د دې ناوړه فرهنګ د مخنیوي لپاره د خلکو د ذهنونو د روښانولو هڅه وکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د کابل د ترافیکو مسؤلین وای سره لدی چې 9 میره د شریعت، فرهنګ او مدني اصول لمخې هیڅ بدواله نه لري، خو ځینې خلک نه غواړي چې خپل موټر ته د 9 لرونکو شمیرې نمبر پلیټ ولګوي. د کابل د ترافیکو مدیر جنرال اسدالله د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ناوړه ذهنیت د دوی په اداري چارو منفي اثر کړی او په عوایدو کې کمواله راوستې ده.
اداره ترافیک اداره خدماتی است که سالانه در حدود 2 میلیارد افغانی عواید میده به دولت، ولی
د ترافیکو اداره یوه خدماتی اداره ده چې په کال کې دولت ته شاوخوا 2 میلیارد افغانی عاید ورکوي. تر اوسه باید دولت ته څه کم 1 میلیارد افغانی رسیدلی وای، خو دا چې ځینې خلک 9 پلیټ نه اخلي په دې عوایدو کې کمی راغلی دی.
د ترافیکو مدیر دا هم وویل چې په 1 لک نمرو کې 2409 داسې نمرې جوړیږي چې 9 نمرې د پلیټ په سر، منځ او یا په پای کې واقع کیږي. نو څرنګه چې دا نمرې مسلسلې او د دولت په ادارو کې رجستر شوي، بدلون یې ناممکن دی. د رسنیو، دینی عالمانو، مدني ټولنو او خلکو هیله وکړه چې د دې بې معنا او بې مفهومه ذهنیت په لرې کولو کې دی د تبلیغاتو له لارې د ترافیکو له ادارې سره مرسته وکړي. خلک وایي ځینې موټر پلورونکي د 9 نمبر په هکله د موټرو خاوندانو ته منفي تبلیغات کوي چې موټر ځنې په کمه بیه واخلي. د کابل ښار یبو اوسیدونکي اختر محمد آزادی رادیو ته وویل
به نظر ما به همون شهروند عدد 39 نه کدام سبغه شرعی، نه حقوقی، نه مذهبی، بلکه یک نوع توطئه
د یو خاری په توګه زما په نظر دا شمیر نه شرعی، نه حقوقی، نه مذهبی ریښه لري، بلکه یو تبلیغ او توطئه ده چې ځینو خلکو د خپلو ګټو لپاره خپره کړې ده. په قرآن کریم او د ژوند په ټولو معاملو کې 9 نمره شامله ده، باید وې منو.
دا مسئله سموده مخ کې هم راپورته شوې وه، خو دینی عالمانو په حق له ویلي و چې په قرآن شریف کې 9 نمبر آیت ډېرې ارزښتناکې مسئلې تشریح کړې، او هر څوک چې د دې نمرې په حق له ناوړه تبلیغات کوي شرعي او حقوقي بنیاد نه لري. له دې وړاندې یو شمېر ځوانانو هم په ټولنیزو سایټونو په تیره په فیسبوک کې د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره مبارزه کړې وه، او د خپلو پروفایلونو په تصویرونو کې په ډېر ویاړ سره 9 شمېره لګولې وه.
د ماسپښین 2:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس جناقال کوزي ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د صندوقونو په سلو کې نږدې 50 مرکز ته انتقال شوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبرونه ته وویل، په مجموعي توګه تر اوسه د رایو 9,400 صندوقونه د څېړنې لپاره چمتو دي. د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ویزان وژونکو حملې له امله 15 پولیس او عام خلک ټپیان شوي دي. یو شمېر افغان محصلینو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د ملکي کسانو د وژنې په خبرګون کې له ملي شورا نه وغوښتل چې پر اجرایه قوې فشار راوړي تر څو د دا ډول پیښو عاملان مجازات کړي. د بغداد په جنوب شیعه ګاونډ کې د یکشنبې په ورځ 9 کسان ووژل شول. اوکران وایي دوی به د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې په اړه د څېړنې چارې نړیوالو کارپوهانو ته وسپارې وړاندیز وکړ چې هالنډ باید د دې عملي مشري وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزې تلانګه کې د مرګ ژوبلې په زیاتېدو خواشینی څرګنده کړه او د جګړې د بندېدو غږ وکړ.
زموږ کاغله آزادۍ رادیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې یو شمېر سوداګر د افغانستان له بازارونو څخه بوره اخلي او په غیر قانوني ډول یې تاجکستان ته انتقالوي. د دې خونی مرستیال خنجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان د بوري د تولید لپاره خود کفانه دی، او د بوري دغه غیر قانوني انتقال به په بازار نوړه اغیز وکړي.
متاسفانه زمونږ زورور خلک بوري امر اخلي چې د بازار نه جمهوری کوي او هغه به تاجکستان ته لیږي. دا زمونږ د فاره په نقص ته د ریکورسي جمله د ګمرک سره سازش کوي، او دا د تزي په غیر قانوني شکل باندې یو طرف ته زمونږ بازار خالی کوي چې قیمتي دلته راځي، او بل طرف ته زمونږ عواید په نقص رسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی په دې موضوع خبر نه دي، او زیاته یې کړه که داسې څه وي له نړیوالو سوداګریزو اصولو خلاف کار دی. تاجکستان ته د بوري د غیر قانوني انتقال په اړه اندېښنه په داسې حال کې پیدا شوي چې افغانستان خپله د اړتیا وړ بوره تر ډېره له بهرنیو هیوادونو واردوي. د تخار ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات 10% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د خدماتو امیر سید احمد مصمم ازادي رادیو ته ویل، د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او 14 ولسوالیو کې 195 هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د سږ کال حاصلات د بزګرو د خوشحالۍ لامل ګرځېدلي. په همدې حال کې د تخار ولایت بزګر له دولتي چارواکو څخه د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې 1 اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1250 افغانۍ، 1.5 اومنی بوجي وریجې 1800 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوجي بوره 1800 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1300 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 2 افغانۍ، او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 1 افغانۍ پلورل کیږي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د کندهار څوتنو رضاکار ځوانانو د مرسته بنیاد، شادمن ګام او پر نور نمونو خیریه مرکزونه جوړ کړي، او د ملي سوداګرو مرستې راټولوي او بیا یې پر مستحقو غریبو کورنیو ویشي. دا چې دوی څنګه او په څه ډول دا کار کوي په دې اړه به په پروګرام کې خبرې وکړو. میلمانه مو د مرسته بنیاد د خیریه بنسټ استازی جانان مومین، د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمی غیرتمل، او ځوان خبریال رحمت الله یارمل دي. زه صادق رښتینی یم او تاسو ټولو ته راغلاست وایم. مومین صاحب، که په پیل کې تاسو مهرباني وکړئ ووایاست چې مرسته بنیاد مو څه وخت او د کوم انګیزې په اساس جوړ کړی؟
تقریبا د نن څخه 2.5 کال مخکې د مرسته بنیاد د رهبریای حتی د یو غړي په فکر کې دا انګیزه ولاړه سوله. په دې ترتیب چې یو سهار د خپل کور څخه راوځي، کله چې د دفتر پرخوا را روانېږي په کور کې یو کوچنی دی د دوی د کور صفایي کوي او د دوی د کور څخه کثافات وړي. دی په ډېر مهربانه لهجه باندې د کوچني ته وایي چې تاسې سهار د چایو سره څه شی وخوړل. کوچنی په ډېر مایوس انداز ورته وایي چې موږ سهار چای نه څښو. ولې؟ په دې خاطر چې موږ خو پیسې نه لرو او زموږ پلار دونه وس نه لري چې څه شی وکړي. موږ ته د سهار چای یا ناشته برابره کړي. ښاغلی مختار احمد برنا چې د دغه پیش سره مخ سوی دی، دی د کور ته ورځي، د دې غریب او هغه حالت څخه اغېزمن کیږي. بیا د خپلو نږدو ملګرو سره دغه قضیه شریکوي، دا پیشه شریکوي چې په نتیجه کې حل دا راوځي چې موږ ځوانان باید په رضاکار شکل سره د خپلو رسمي وظایف او دندو ترڅنګ داسې یو بنسټ، داسې یو نهاد او داسې یو ګام واخلو چې په هغه سره لږ تر لږه د خپلې ټولنې د دغه بېوزله او د دغه غریبو خلکو سره خپل وس شریکو. نو هغه و چې دا کار مو را شروع کړي، یو څه وخت یې په هغه اداره او په هغه منیجمنټ او په هغه ترتیب او په شکل سره ولګېدی، خو د هغه څخه وروسته مو د خپلې سره شروع کړل چې تقریبا زموږ دغه کاري لایحې په حساب باندې موږ په اوو برخو کې اتو برخو کې دغه مرستې سره تنظیم کړلې چې هغه یو خو د خوراکي توکو ویشنه ده چې تر بېوزلو کورنیو پورې به دغه ځوانان ورسوي، بل د تعلیم په اړخ کې، د روغتیا په اړخ کې، په ځینو نورو ټولنیزو او خیریه کارونو په برخه کې به دوی او د کار د پیدا کولو په برخه کې به دوی دا کارونه کوي چې یو دغه دا واغ مالی اړخ چې مثلا ځوانان ژمنه وکړله تقریبا د لسو د دولو سو په حدودو کې د دې بنیاد غړو دا ژمنه وکړله چې دوی به هر میاشت حق العضویت ورکوي، په دې ترتیب چې د خپل ورځني مصارفاتو مخه به رانیسي او راټټوي به او هغه پیسې به راځای کوي او د میاشت په پای کې به سره ټولره یو ځای کیږي، درو څلور پنځو کورونی ته به د امرس ورسیږي. خو په عین حال کې به د دوه خلکو د پاره پر شتمنو هیوادوالو ګرځي او غوښ څخه به خاص کړي چې د دغه بنسټ ته لا پیاوړتیا او پرمختیا د پاره او تقویه د پاره مرستې راټولې کړي. نو له ښه مرغه باید وایم چې زموږ دغه هڅې د دغه تیرو دوه کلونو په پرتله مثبت رنګ راوړی دی او د نه یوازې چې په دننه کندهار ولایت کې د هیواد په سطح بلکې د هیواد څخه د باندې هم د لیرو هیوادونو څخه زموږ دوستانو ملګرو افغانانو د دغه طریقه خپل مالی ملاتړ موږ تقویه کړی او پیسې راته رالېږلې دي او دغه طریقه څخه موږ تر اړو او به وزلو خلکو پر رسولې.
یارمل صاحب، تاسو په کندهار کې د یو محلي تلویزیون د لارې یو خبرونه پیل کړې او هر ورځ یو بېوزله کورنۍ پیدا کوي او بیا یو اندازه غذایی مواد ورکوي. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړئ.
چون مخکې تاسو دا وری وکړل چې د کندهار ملي راډیو تلویزیون کې موږ یو داسې خبرونه د روزې په مناسبت را پیل کړل چې په دې کې مو د ادارې په رهبرۍ سره داسې وړاندیز وسو چې په کندهار ښار کې به د ورځې یو بېوزله کورنۍ پیدا کوو او د دې کورنۍ سره به د هغوی د روژمات او د هغوی د پیشلمۍ احوال بخلو او د دوی دا احوال به یو ډول انځوروو او د کندهار ښار شاعران به ځینې خبرو. په عین وخت کې به د دوی هغه مشکلات او ستونزې چې دوی ورسره لاس ګریوان دي د هغه څخه به د کندهار ښار هغه شتمن خلک او هغه بډای خلک چې یو څه په وسه پرده او د داسې بېوزله خلکو لاسنیوی کولی شي هغوی به ترې آګاه کوو او ځینې خلک چې دې کار ته متوجه نه دي هغوی به یو ډول دې کار ته متوجه کوو. نو لنیک مرغه موږ هم د روزې په لومړی نیټه باندې د افغاني سره میچ ټولنې سره چې په کندهار د دې ځای د کندهار د ولایتي دفتر سره په تماس کې سولو هغوی دې ته زړه ښه کوي چې زموږ د خبرونې له لارې د ډېر شو غریبو او بېوزله کورنیو په سره لاسنیوی وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي. نو په هغوی کې څه ډول خوراکي مواد او یو څه غیر خوراکي مواد د کندهار ملي راډیو تلویزیون و ادارې ته په امانت ډول سره وسپارل او اول خبرونې د پاره موږ یو بېوزله کورنۍ پیدا کړله. دې بېوزله کورنۍ ته مو هغه د دوی امانت یا د افغانستان میاشت ټولنې امانت ورسپاري. کله چې د خبرونه د روزمات ورسته په کندهار میډیا رادیو تلویزیون کې نشه سوله نو په کندهار کې ځینو خلکو چې د خبرونه لیدلې وو د هغو څخه یو هم د اعتماد شرکت مسول و چې په خپل زړه سره د تزړه شکی په خپل د تزړه شکی چې د کندهار میډیا رادیو تلویزیون سره په تماس کې سي او دا یادوري وکړل چې دغه کورنۍ د پاره چې ستاسو پروګرام شروع کړی دي یعنی هر روزمات یې به وزل کورنۍ ته ځي او د هغو د کورنۍ د حالت خزان خبروي نو زه دې ته آماده يم چې پنځه پنځه زره افغانۍ د جې بېوزل کورنۍ سره مرسته وکم د دغه کس دا احساس و او دغه لاسنیوی و همدارنګه د افغاني سرې میاشتې ټولنې هغه څه مواد چې موږ ته راسپاره سي و نو دا مو په دې اړه چې د کندهار ښار په ښار په زړه کې یا په ولسوالۍ کې کندهار ښار په داخل کې او یا هم ولسوالۍ کې کله چې د یو ډېر بېوزل کورنۍ د حالت خبرېږو نو زموږ ټیم ځي هلته او دغه د دې کورنۍ حال ګوري د دوی د حالت خزان خبري او هلته موږ لیدلی دي چې اکثره په واقعیت سره ډېر غریب ډېر بېوزله خلک دي یعنی دا ډېر اول سره یو چاته تعجب بېسېدلی چې د روزې په دې مبارکه میاشت کې به یو فامیل د څو ورځو راهیسې هلته هیڅ د هغوی خواړه نه پخسوي یا هیڅ دېګ بنی بندې سوي خو کله چې موږ تللي یو په واقعیت سره د روزې په اومه ورځ زه د خپل د یو داسې کورنۍ سره مخ سوی یم چې هغوی ما ته قسم واخیستې چې د روزې د اولې نیټې څخه بیا د روزې تر دغه اومې ورځې پورې زموږ په کور کې دېګ نه دي باندې سوی په واقعیت کې یو ډول داسې حالت یې و چې باید نه وای د خلکو او ډېره بده دا و چې د دې کور موقعیت د یو څو داسې شتمنو کورونو په منځ کې و د هغوی کور او د هغوی د کور چاردیوالې د هغوی د کور تعمیر ځل دی وای او بیا د دې کور دا حالت لري وای په دې کور کې د خیمې لري وای یعنی هیڅ تصور داسې نه کیدی چې موږ به د شهر په منځ کې د دوه شتمنو خلکو او د دوه بډای خلکو د کورونو ترمنځ یو داسې بېوزل کورنۍ پیدا کوه دا یو خبرونه چې موږ په دې لارې یا د دې خوا څخه مخ ته بوتله په واقعیت کې د شهر د خلکو د ډېر ښه غبرګون سره مخ سوی ده ډېرو ځوانانو په شهر کې چې د مرسته بنیاد ځوانان هم و چې مرسته بنیاد ځوانانو هم دې ته زړه شکی چې زموږ د دې خبرونې د لارې د پنځو کورنیو لاسنیوی وکړي او په واقعیت سره کله چې موږ د دې مرستې تر کورنۍ پر رسولې دي او د هغو کورنۍ د کومو دعا او کومو غبرګون سره مخ کیږي نو ځینې ځوانان اوس نور هم دې ته هڅېدلي دي چې داسې یو ګام واخلي او یا د خپل طریقه څخه او یا هم زموږ د ادارې د طریقه څخه د دغو بېوزل کورنۍ سره د دغه بېوزل کورنۍ لاسنیوی وکړي او دوی پر خپل څه ورسې
غیرتمن صاحب د دغه ډول خیریه رضاکار بنسټونو جوړېدل څونه مهم دي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پر دې بنیام باسوس چې په یو شهر کې خصوصا داسې یو ولایت لکه کندهار داسې یو شهر لکه کندهار یا داسې یو سیمه لکه کندهار څومره غریبان او څومره شتمن کسان پکښې شته د شکر ځای دا دی چې په دې وروستیو کې خصوصا د دوو کالو راهیسې ځینې داسې حرکات په ځنګړي ډول د ځوانانو په مټ باندې راپیل سوي دي چې واقعا د ستایلو دي چا پر چا هم خرما ده هم خدای دی پکښې کې هم ثواب دی پکښې کې هغه د مرسته بنیاد او شادمن ګام یو شمېر نور دوستان چې په شخصي ډول باندې د ځینو برنامو او ځینو پروګرامونو د لارې مرسته راټولوي او پر غریبانو یې ویشي او زه په دې باور لرم که نن لس تنه ځوانان په رضاکار ډول باندې ته حاضرېږي چې د نورو ځوانانو نو تجارانو مرستې راټولې کړي او په واقعي غریب کورنۍ پسې سړ چې تحقیق وکړي پیدا یې کړي او د هغوی پرې مرستې ور ورسوي دا د افغانستان د نوي افغانستان د ښه افغانستان لپاره یو بهترین او خوندور زیری دی یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځینې نهادونه او ځینې بنیادونه چې په شخصي ډول د ځوانانو له لوري جوړ شوي یا تا داسې پلانونه هم لري چې د یوې کورنۍ اقتصادي آینده یا اقتصادي راتلونکی په نظر کې ونیسي یو نهاد چې د هغو څخه مرسته بنیادي زیادولی سم چې ځینو کورنیو پسې ګرځي د هغوی یو ځوان پیدا کوي د هغوی ځوان راباسي او بالاخره هغه ته یو لړۍ پیدا کوي په لړۍ کې میوجاتو ترازو د شان ورته برابري تر څو دغه ځوان پر کار کې او پر دغه ځوان به میاشت دوه میاشت بعد پښتنه کوي ځینو ځوانانو ته زرنج موټر سایکلان د ځینو نور نهادونو له لوري ورانیول سوي چې په شهر کې وچلي تر څو د خپل کورنۍ پر راتلونکي کې هم وچلي وي او پر راتلونکي د دې اقتصادي وزن سم شي باور لرم که نن موږ لس نهاد لرو لس ځوانان لرو او تیر کال به پنځه لرله پر راتلونکي کال کې به شل پنځه ویشت لدر پنځوس پورې ځوانان لرو دغه حرکات داسې مدني فعالیتونه اسلامي فعالیتونه او افغاني فعالیتونه د افغانان خصوصا باسواد او ام فکر افغانان تدا زیری ورکی چې افغانستان نور جوړیږي افغانستان پر پښو دریږي او زموږ ځوانان افغانانو کې دا احساس پیدا شوی دی چې د خپل نور افغانانو د خپل نور وړونو لاس جوړي وکي او د غوی سره په هر ډول حالت کې همکاري وکي. وا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسو وګوري په هلمند کې جنگ شروع دی، په هلمند کې خلک وژل کیږي، کله چې دلیا په کندهار کې شاودنه کیږي، تاسو وګوري د شپخانی مخته په لسهاو ځوانان په اني واحد کې حاضریږي او خپل د وجود وینه د خپل بل افغان ورور سره شریکي، چې دا خپل په افغانانو کې یو ډول احساس ملي احساس را پیدا کېدلو په معنا دي، د افغانستان د جوړېدلو په معنا دي، او د دې سره سره په دې معنا هم دي چې افغانان نور له جنګ ستړي دي، افغانان نور یو واحد افغانستان غواړي، افغانان نور دې تمه ورته پیدا شوې ده چې افغانستان باید جوړ شي او افغانستان باید پر شو باندې ودرېږي.
اوس به راسو دې ته چې تاسو دا مرسته په څه شکل ترلاسه کوي او د توزیع طریقه مو څه ډول ده او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق وي څنګه پیدا کوي؟ لومړی به مومن صاحب تاسو وایئ.
لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله د مرستو بنیاد د شروع سره سم د دې بنسټ ملګرو او غړو ژمنه وکړله چې یو خاص حق العضویت به را جمع کوي او د هغه طریقه څخه به دا بنیاد په پښو چلوي او دروي او چلوي به. خو د دې تر څنګ د راټولولو بل طرز دا دی چې موږ پر شتمنو او هغه هیوادوالو ګرځو چې یو څه په وسه پوره وي هغوی څه خواست کوو چې خپلې مرستې زموږ سره شریکې کړي، خپل وس زموږ سره شریک کړي او بیا یې تر خلکو پورې ورسوو. په دې برخه کې زموږ سره تر ټولو چې ډېره مرسته کړې ده هغه ټولنیزې رسنۍ دي چې تر ټولو ښه بېلګه فیسبوک ټولنیزه شبکه ده. موږ کتلي دي او موږ ازمویلي دي چې کله موږ په فیسبوک کې د دې بنسټ د خوا څخه یو اعلان وکړو بېخي د توقع خلاف د هېواد د باندې او دننه څخه خلک زموږ سره مرستې شریکوي. دا مرستې موږ راټولې کړلې د یو منظم طرز العمل او د یو منظم پلان د مخې څخه هغه کورنۍ چې مخکې له مخکې تشخیص شوي دي د تشخیص لپاره هم ځانګړي طرز لرو چې په ناحیو په سیمو کې خلک هغه کورنۍ چې پکرې عادت نه دي مګر د غربت څخه سخت زیریږي او سره مخې دا کورنۍ تشخیصیږي او کله چې تشخیص ول او د ترتیب مکمل سو نو بیا په دغه د دې کورنۍ ته کتل کیږي چې څه اړتیا لري. مثلا په دې کور کې یو میرمن ده هغه کولای شي چې د څرخ د لارې یا د کالو د ګنډول د ماشين د لارې خپل د کورنۍ ورځنۍ ستونزې حل کړي او عاید لاسته راوړي. هغوی لپاره موږ یو څرخ ورته خریداري کوو ورته په لاس ورکوو. یو ځوان دی چې دی کولای شي د اخواري وکاږي او د خپل کورنۍ مالي ستونزې دغه طریقه حل کړي. د دې لپاره مرستو بنیاد کړي دي او کوي هم چې مثلا یو لړۍ ورته رانیسي او هغه ترتیب ورته برابر کړي چې دغه خو ځینې به داسې پاملونه وي چې مثلا یا نر نه څوک ونه لري یا دغه وړتیا ونه لري چې دی بل ډول خواري وکاږي نو بیا هغوی ته خوراکي توکي مرسته سره ورسوو. نو په دغه ترتیب سره مثلا د روغتیا په اړخ کې موږ ځینې دغسې غریبې کورنۍ چې اقتصادي وضعیې کمزوري دي مګر د سخت روغتیایي ستونزو سره مخ یې هغه موږ تر دې حده چې بهر ته مو هم لېږلی دي د لیم په کندهار کې د وسر اندازې پورې د دې لپاره مثلا روغتیایي اسانتیاوې برابر کړي. دا اوس پیلن د مرستو بنیاد د طریقه څخه تقریبا د پنځو په تعداد چې دوی ته نه خوندې دي او درې تنه ځوانان دي په لوړ زده کړو بوخت دي چې دغه پیسې د مرستو بنیاد د طریقه څخه ورکول کیږي. د یخ په موسم کې یا د ژمي په موسم کې د دغه خلکو لپاره موږ د لباسونه یا هغه چې دوی په تاوده کېږي دغسې کټونه برابر کړي دي او ورته ویشلې مو دي.
یارمل صاحب که د خلکو علاقه د برستو په برخه کې دومره زیاتې نو بیا تاسې دا خبرونه ولې یوازې د روژې پورې محدودوي؟
رښتین صاحب مخکې موږ داسې پلان و چې دا خپرونه تر روژې پورې محدوده کړو او تر روژې تر پایه پورې د بېوزلو کورنۍ ته چې تقریبا دېرش کورنۍ یا نوېش کورنۍ به کېږي دې ته به ځو او هغه مرسته چې موږ ته راسپاره شوې هغه به ترتیب پر سپارو. خو کله چې مو خپرونه را پیل کړله او غریب کورنۍ مو ولیدلې دا ملي تجاران چې راسره همکاره و یا هغه څوک چې په دا خپرونه کې یو لیدلې د خپرونه تعقیبوله
هغوی اوس تر اوسه در دغه د روژې تر لسم پر موږ جته هڅولی یو او دایره ته ویل دی چې موږ د همکاري در سره کوو. تاسې څخه غوښتنه ده چې د خبرونه دغسې جاري پسې وساتئ. زموږ اداره هم اوس تقریبا دا کوشش کوي چې خبرونه یوازې تر روژې پورې محدوده نه کړي.
غیرتمند صاحب، پخوا په ځوانانو کې دغه ډول رضاکاره فعالیتونه نه وه، خو اوس زیات شوي دي. تاسې علت په څه کې بولي؟
د نظام پیل هغه څه وه چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه له هر څه سره نابلده وه. هغه کوم رسنۍ وې، هغه کوم عالي تحصیلات وې، هغه کوم کمپیوټر او ساینس او ټیکنالوژي وې، هغه ټولنیز رسنۍ وې، دغه ټول شانو سره نابلده وه. خو د وخت په تیریدو سره زمينه مسایده سولې چې افغانان خصوصا ځوانه طبقه په ټول شانو کې بلد سي، خصوصا د رسنۍ او د دې ترڅنګ د ټول ستر اغیزې د ټولنیز رسنۍ په څنګه ډول د فیسبوک چې واقعا ډېر ځوانان د جسر سره چې ځینې توانونه هم لري، خصوصا په افغان ټول نکې د دې ترڅنګ چې ګان شمیر ستونزې هم پیښ کړي چې ځینې وخت خو ګټه ډېره د نسبتا تاوان ته. ځوانان په دې پوسټ ولا خپل احساسات یو له بل سره شریک کړي. زار ورځ په فیسبوک کې وینم چې یو ځوان ما د یو چا څخه مرسته راجلب کړي او درې وی اړ کورنۍ پر ورسولې تصویرونه هم پورته کړي. دا ځوان سره بیا نور نه حدونه او نور ځوانان په کمنټ کې خپل شمیره لیکلي او بیا مرسته ورکوي او کومک سره کوي تر څو هغه اړوند کورنۍ ته ورسي. علت تر ډېره پرې د ځوانانو دغه نه حدونه نه تشویق هم اوس یو ډول ټولنیز رسنۍ د دوی د تشویق سبب سوي دي. یوه دا مسله ده او تر ډېره حده پورې د اعتبار مسله هم ډېره مهمه. ځینو نهادونو یو پر بل باندې، ځینو ځوانانو، ځینو نهادونو په ځوانانو باندې تر ډېره حده اعتبار نه کوي. اما اوس چې په رسنیو کې لیدل کېږي تصویرونه سته او ویډیوګانې سته چې په واقعي ډول باندې دا مرستې رسېږي، د ګڼ شمېر تجارانو باور یې خپل کړی دی او ځوانانو ته د خارج څخه ځینې دوستانو ته زنګ وهل کېږي چې پلانکي بانک ته ورته دغه پیسې دي تر اړوند کورنۍ ورسو. زه په دې باور یم چې پراتونکو به دغه لړۍ نور هم کوي کېږي او د نهادونو او تجارانو عام ځوانانو تر مابینځ باندې د احساساتو کوي کېدل په دې معنی چې اعتبار یو د بل مابینځ کې ډېر کوي سوي، خصوصا د ځوانانو. اته ځینې مهاجر ځوانان په اروپایي هیوادونو کې سته، هغه دلته په کندهار کې خلکو ته زنګونه راوي، پیسې ورته راستي د بانک لارې او دی بیا ورسره پر اړو کورنۍ باندې ویش. د باور پزاره څه سوي او د دې ترڅنګ همدغه باور دی چې رسنۍ هم کوي کړي دي، رسنۍ هم یو د بل په وړاندې کوي سوي، زغم او حوصله هم زیاته سوي. د دې ترڅنګ ځوانان هغه ځوانان چې پر زکار ډول باندې کار کوي، یو ډول د همدغه رسنیو له لارې تشویق سوی هم دي. مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه چې په دغه روژې میاشت کې ځینو نهادونو یوازې او یوازې د سوا په نیت دا کار کوي او په دې متیقنه یم چې دغه کار پسې غځیي تر نورو میاشتو د کال په اوږدو کې به هم نورې دغسې مرستې کوي. ښه مثال یې مرسته بنیاد د شادمنګام حرکات یادولی شو چې په هیڅ صورت باندې دوی په روژې په میاشت کې دا کار نه دی دروي چې مثلا روژه پای ته رسېږي دوی خپل کارونه مد. شادمنګام مرسته بنیاد په بیلابیلو برخو کې خپل کومک او هڅو کارونو ته ادامه ورکړې. مثلا د بدخشان د پیښې یادغه میزې یادونه زه کولی شم، د همدغه کندهار څخه ځوانان یو کاروان یې جوړ کړي او افغانستان په یو لیرې کونج کې د بدخشانیانو سره د 2 میلیون افغانیو په اندازه باندې مرسته وکړه چې دا خپل د احساس او د باور کوي کېدلو په معنا دی. همدغه ټولنیزې رسنۍ وي چې موږ یې خبر کړلو، خلک یې خبر کړل، د هغوی عالیه تر موږ راورسوي. همدغه مټ باندې د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې موږ بېرته هلته ولاړلو، هغه ځای هم پیدا کړو، خلکو ورځ موږ سره مرسته وکړه. څو شان کېدلی سي یو په بل باندې اعتبار او باور واقع تر خلکو پورې مرسته رسېدل، د ځوانانو د احساس کوي والی او ټولنیزې رسنۍ دا څو هغه علتونه دي چې په ځوانانو کې راتلونکي احساسات هم نور هم کوي کېږي او په دغه برخه کې به کار کوي.
غیرتمند صاحب د شادمنګام یادونه وکړه. مومن صاحب، تاسو هم د دغه بنسټ سره کار کوي، تر کومه ځای چې زه معلومات لرم دا مرکز ځینې خیریه کارونه کوي په خاص ډول د ځوانانو په برخه کې. یو کال مخکې ویل کېدل چې د دغه بنسټ ته خوا 200 ځوانانو ته په بهر کې د لوړو زده کړو امکانات برابرېږي. په مجموع کې وایس چې دغه بنسټ نور کوم کارونه کوي؟
شادمن گام هغه خیریه بنسټ دی، هغه نهاد دی چې د یو ملي تاجر د یو پاک او سپیشل احساساتو پر بنا باندې رامنځته شوی دی. ښاغلی اجیک مطلع شادمن چې د کندهار یو ځوان او ملي تاجر دی، د دې بنسټ عمومي مسؤل او موسس دی. مخکې دې سړی په ټولنه کې د غربت پټولنه کې د د د بی تعلیمي او پټولنه کې د نور ټولنیزو او غیر اخلاقي ستونزو او مشکلاتو په مقابل کې اقدام کړی دی او کاوه. خو د دې لپاره چې دغه هرڅ یو منظم شکل اخیستی وي، نو دغه یو نهاد رامنځته کوي او دغه یو بنسټ رامنځته کوي چې هغه شادمن ګام په نامه دی. تر اوسه پورې شادمن ګام په ملي مسایلو لکه په اسلامي مسایلو کې، په ټولنیزو مسایلو کې، په دروختیا په اړه کې، په تعلیم کې، بیلابیل کارونه او خدمات تر سره کړي دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د دې بنسټ مسؤل ویلي وای چې موږ به خارج ته د لوړو زده کړو لپاره ځوانان لیږو، دا کار تجمن دی، دا کار کیږي. اوس پیلن مخکې د دې چې هغه ګام واخیستل سي، د شرایطو تقاضا ده چې په لومړي قدم کې موږ د خپل ځینې هغه پونتونونه چې په شخصي سکتور پر اړه لري، هغه د تقویې په خاطر باندې دوی دلې مثلا د کندهار میرویس پونتون ته موږ یا دغه ګام په لسګونو ځوانانو ته معرفي کړي چې انجینر والکوان چې د طب، د اقتصاد او د حقوق په برخه کې زده کړې کوي. په کابل کې د کاردان په نامه پونتون دی چې هغه ته هم په لسګونو ځوانان د دغه بنسټ د خوا څخه د لوړو زده کړو دپاره معرفي سوي دي. او دا تقریبا ټول هغه ځوانان دي چې د یو خاص معیار د مخې ټاکل سوي دي. یو خو د دې زده کړه د استعداد په پام کې نیول سوي دي، او بل د دې ترڅنګ د دوی غربت او مسکنت هم په پام کې نیول سوي دي. دغه د خیریه کارونو په لړ کې مثلا لکه څنګه چې غیرتمند صاحب یاده کړله، د کله چې د بدخشان طبیعي پیښه راځي، غمیز رامنځته کیږي، دغه بنسټ د کندهار د ځوانانو په استازیتوب د کندهار د ځوانانو په ملتیا تقریبا په میلیونونو افغانیو مرسته چې پاغه کې خوراکي توکو ترڅنګ ځینې نور د ژوندانه لومړني ضروري مواد و دا ورسول سول. دا چې هلته د یغې سیمې خلکو څه احساس په دې حق لکاوه، او د ملي یووالي د تقویې او پیاوړتیا په برخه کې دا څومره مثمر ګام و، هغه ټول هیواد په خبر سو او ټول رسنیو خبره کړله چې دا یو بهترین ګام و. او دا مثلا د ملي یووالي د پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې یو پر ځای او مثبت ګام و، نه یوازې دا چې د بشري مرسته و او یو اسلامي حرکت و. په دغه ترتیب سره د روغتیا په برخه کې وخت پر وخت باندې د بنسټ د خپل توان او وس په اندازه باندې د غریب خلکو د علاج په برخه کې کاغذ چیرې په داخل کې سو ممکنه وي یا ممکن و، یا په خارج کې د سړي او یا د شادمن ګام دا کار کړی دی. او ځین نور دغه بیلابیل ټولنیز خیریه فعالیتونه چې هغه په فرهنګي اړخ کې د کتابونو چاپ دی، په کلتوري او ادبي اړخ کې ځینې فعالیتونه دي. مثلا ښه بیلګه یې موږ د کندهار د ستر د افغانستان د ستر امپراتور احمد شاه بابا د ځینو هغه پاتوسونو آثارو چې هغه د دخول دي، او د اړوند نور لوازم دي چې په کندهار کې د مقبرې په مقبره کې پراته دي، دغه لپاره یو دانه دوی قوي او پر معیارونو برابر داسې یو الماری جوړ سي چې هغه تر اوسه پورې په افغانستان کې بیلګه نه وي لیدل سوي، چې دا د تاریخي آثارو د لا خوندیتوب په برخه کې او په دې اړخ کې یو مثبت ګام دی چې دا بنسټ دا کار کوي، او د احمدشاه بابا د دغو تاریخي آثارو د لا ساتنې او خوندیتوب لپاره دغه یو مضبوط او کلک الماری جوړوي چې هغه به مثلا تر ډیره وخت پورې دغه شان په شډو سره ساتل سي. او ځین نور دغه خیریه کارونه
یې په حساب د ورسی پښتني په توګه څنګه کولای شي چې په نورو ځوانانو کې هم د دا ډول خیریه کارونو روحیه پیاوړې کړو؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې
ټولنیز رسنۍ او مثلا عمومي رسنۍ په دغه کې ډېر غټ رول لري د ځوانانو په برخه کې. ځینو خصوصي ټلویزیونونو او خصوصي راډیوګانو دا کار پیل کړی دی، بیا په پلان کې لري. موږ کولای سو چې دغه کسان چې دا اوس په رضاکار ډول باندې کار کوي، دغه کسان د ټولنیزو رسنیو د ځینو نورو ځوانانو او ځوانو نهادونو له لورې تشویق سو تر څو په دغه برخه کې کار وکړي. او رسنۍ د ټول افغانستان خصوصا د کندهار یا د لوی کندهار رسنۍ یا هغه ځوانان نو کې با احساس دي بادار کړي، او غي د غزبانان هم تشویق یو پر نور ځوانان هم ژغو کې. زه به دیا کې دایمه چې کنن یارمل صاحب یا مؤمن صاحب به د شادمن ګامځنی عکسونه پورته کړي چې د پلانکي کورنۍ سره مرسته وسو. یو هدف پیدا هم چې نور ځوانان په خبر کې، نور خلک په خبر کې، او نور تجاران او ځوانان هم دې ته تشویق کړي تر څو د اړو کورنۍ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په نور برخه کې راویش سي، او تر څو د خپل یوادوال لاسنیوي په بیلابیلو برخه کې وکړي ټول نیوز مشکلات حل شي. زه په دې باورې یم چې تر ټولو عمده او ستر رول یوازې او یوازې رسنۍ لوبولی سي. د رسنیو مسؤلین وو، د رسنیو کارکوونکي کولای شي دغه کسان نور هم تشویق کړي تر څو د نورو خلکو د نورو نهادونو ته په بهر کې د ځینو خلکو ماجرو تجارانو دې ته فکر سي چې د یولارې نه د یولارې د افغانانو مشکل ور حل کړي. زه په دې باورې یم چې افغانستان ته ډېرې پیسې راغلي چې په بشمیر ډول ډالر راغلي دي، او بیرته ایستل کېږي. ماته په دې باور یم چې دا اوس سره خبرې کوم، ته ځینې تاجران به خپل زکات ور معلوم مهمنی، او د زکات په کیسه کې به یم نه ورکوي به هم. خو ځینې بیا د زکات سره سره چې خپل زکات ورکوي، تر هغه څخه دوه چند او درې چند نورې مصرفي تر څو ستونزې په ټولنه کې حل شي. په بیلابیلو برخو کې کار کوي، تعلیمي څخه نیول، د تعلیم څخه نیول، تعلیم تربیت څخه نیول، حتی د ډېرو ټولنیزو مشکلاتو حل په دغه پیسو باندې کوي. زه وایم که ټولنیز رسنۍ یو دغه زموږ ځوانان په دغه برخه کې مثبت فکر پیدا کړي، ځوانان تشویق کړي، نهادونه تشویق کړي، او ورسره محلي رسنۍ په دغه برخه کې کار وکړي، تر ټولو عمده رول د محلي رسنۍ دی. او زه په دې باور یم چې دغه کال ته به راتلونکي دوه درو کلونو ته به دغه کسان نور هم زیاتېږي او وده کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.